السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ 2013 کال د مارچ 24 نیټه ده ولیها میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین درو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنې لرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ د رجولو پر ضد نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. د پاکستان چیف جسټس وایي د وزیرستانی ځوان نقیب مسجد په وجنه تورن راو انوار وایي چې د بینک اکاونټونه دې خلاص شي. او د امریکا یو لوړپوړی فوجي چارواکي د پینټاګان لخوا د ایران او نړۍ طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي څړونو ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. او زه خبرونو تفصیل. د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ د رجولو پر ضد نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ اډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال ډو ته وویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي.
د پښتون تحفظ موومنټ کوم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ آف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاسپلاو په ژوب کې د دوی خلاف اف آی آر در شوی. دغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی.
د لهغه وروس صدا چې رجو با کلاس پولا پولیس وای چې د سه شنبه پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او یو شمیر نور غړو پر ضد رپورت ځکه درج کړي چې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوي شوی. د پاکستان چیف جسټس وای د وزیرستانی ځوان نقیب مسجد په وجنه تورن راو انوار وای چې د بینک اکاونټونه دې خلاص کړل شي. نن به سپریم کورټ کې د نقیب مسجد د کیس اوریدنې پر وخت چیف جسټس ساکم نثار وویل چې راو انوار دغه غوښتنه په یو خط کې کړې خو د په خبره معلومه نه ده چې دا خط اصلي دی او که څنګه. بلخوا مرستیال څارنوال سهیل محمود عدالت وویل چې د امنیتي ادارو تر مخه ټولو مشکوک کسانو خپل موبایلونه بند کړي. پر دې چیف جسټس وویل چې راپورونه ورزی پرمختګ نه کیږي. بلخوا د نقیب مسجد وکیل فیصل صدیقی عدالت وویل چې په کیس کې څلیرش ملزمان دي چې په کې تر دې دمه لس نیول شوي. پر دې موقع د سند پولیسو مشر وویل چې 12 ملزمان نیول شوي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسجد د جنوري په 14 مله ترګرو سره د تړاو د لودو په تور د ملیر پولیس پخوانی چارواکی راو انوار وجلو خو وروسته تحقیقاتی کمیټه ویل چې نقیب بیگونه وو. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت یې نه یوازې دا چې غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یې پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال ډوس وویل د کوټې کمشنر ژمنه ورسره کړې چې په وزیرالله به یې ستونزې هواروي.
چیری زموږ ملاقات سیم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کو او که نه شو حل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکو او موږ به بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزیرالله استو خواته هغې خواته به موږ بیا پر مخ واپس لاړ شو.
د ځوان ډاکټرانو سازمان یا ینګ ډاکټر اسوسیشن له تېر کال راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره وخت پر وخت احتجاج کوي. اوس یې د کوټې په ولسي روغتون کې احتجاجي کیمپ هم لګولی. مشال ډو ته وغږیږئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې کړي. نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر پاڼه کړې او زیاته کړې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر سندو اهم د امریکا له دفاع وزیر سره غږېدلې دي. ارګوای جیمز میټس د ولسمشر غنی له خوا له طالبانو د سولې د وړاندیز ملاتړ په ډاګه کړ. جمنټس خبریالانو ویل دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکي د پینټاګان لخوا د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. دا څو ساعته وروسته له هغو ده چې د امریکا په انتظامیه کې د دې تړون کلک ملاتړ کوونکي ریکس ټیلرسن د مناصرو د وزیر له څوکۍ لرې کړل شوی. پرون د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف بوټل د سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې هغه د دفاع وزیر جیمز میټس او د ګډو ځواکونو د مشر جوزف ډانفورډ د دې نظر ملاتړ کوي چې یاد تړون اوس هم ډېر زیات د امریکا په ګټه دی. د ترکی پوز وای د شام په شمال کې پر افرین خار را ګرځېدلی دی، کوم چې د پولی هغې غاړې ته د کوردي ملیشیا پر ضد د ترکی پوز د عملیاتو هدف دی. د ترکی پوز د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې له خپلو شامي یاغیانو ملګرو سره یې د افرین په شاوخوا کې مهمې سیمې نیولې دي. ځایي کوردي چارواکو په سمدستي توګه د پخلی نه دی کړی. ایرانی رسنۍ د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یاد هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر حامد باغی د درغلیو په تور کې بندي کړل شوی دی. فارس خبری اجانس په تهران کې د څارنوال د دفتر د چارواکو له خولې ویلي چې پولیسو حامد باغی نیولې او زندان ته یې وړی دی. د هغې وروسته چې حامد باغی د تیر کال په دسمبر کې د بې ځایه خرڅونو او غیر قانوني کاروبار کولو په تور کې په 15 کلن بند محکوم شوی وو. او د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به نن شپه د کوټه ګلیډیټرز او لاهور کلندر ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیل شي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په بلوچستان کې وکیلانو د پښتون تحفظ تحریک غړو ضد د پولیسو د اف آی آر درج کېدو خلاف نن د عدالتونو بایکاټ کړی دی.
دا کوم اف آی آر چې درج شوی دی 153 چې دی هغه تر هغو پورې د تحت اف آی آر ګس درجېدلی نشي چې تر هغو پورې چې سرکار په خپله صوبایي ګورمنټ یا مرکزي ګورمنټ د تخشي اظهار نه کړي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د سیمې د اوسیدونکو ړنګ کړل شو کورونو لپاره پیسې ورکوي.
زمون کوشش دا دی چې سم خلک چې کم موجود دي او د چا چې کور ډیمیج شوی دی خو دا دی چې سپارت ته تحصیلداران او هغه ټیم چې لاړ شي چې سم کورونه هغه موږ ځان سره نوٹ کوو او هغه د پاره به ان شاء الله پیسو بندوبست کوو.
په اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمی نړۍ معلومات درکو. په هفتوار پروگرام پرګنې کې به واورئ چې په پاکستان کې اقلیتونه په انتخاباتو کې لا کوټا سیستم خوشاله نه دي.
انګلز او روس کې چې زمونږه سلیکشن کیږي چې څه فائدہ صرف او صرف هغه ممبر ته ځي یو سړی په ووټ باندې راځي نو هغه چې نو هغه باندې دا سوچ کې چې هر سوال به بیا دغه دروازې ته زمو ووټ به غواړم.
لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په بلوچستان کې وکیلانو نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وایي د بایکاټ کولو هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د پولیسو د درج کړو رپورټونو غندل دي. د بلوچستان د وکیلانو سازمان وایي د پولیسو لخوا دا رپورټونه غیر قانوني دي او دوی تیار دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکش ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته وویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ موومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ آف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاسیکلا او په ژوب کې د دوی خلاف اف آی آر درج شوی دی. د هغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو ته د بایکاټ اعلان کړی دی.
د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سه شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او یو شمېر نورو غړو پر ضد رپورټ درج کړ. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار ماوران خان لغاری تر دې رپورټ وروسته مشال رادیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې سوې وې. خو ایډوکیټ منیر احمد کاکړ دا خبر ردوي او وایي چې په ژوب او کلاسیفلا کې درج شوي رپورټونه غیر قانوني دي.
دا کوم پایر چې درج شوی دی دوی چې کوم سیکشن په لګول دی 153A چې د هغه تر هغو پورې د ده تحت پایر ګس درجېدلی نشي چې تر هغو پورې چې سرکار په خپله یعنی صوبایي ګورمنټ یا مرکزي ګورمنټ د دغه شی اظهار نه یې کړی.
ایډوکیټ منیر کاکړ وویل دوی تیار دی چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي.
پر روان وخت به هم د مرستې موږ له دوی سره په هر حواله باندې د دوی ملاتړ وکړو. که هغه په دا طرح جلوس په شکل کې که یا د دوی دارنګه د دوی خلاف چې د کوم دای پارونه ناجایز فایرونه چې کار شوي دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې د دوی موږ مرسته کوو او مرستوالي به یو.
دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ پر 9 په ژوب، پر 10 په کلاسیفلا او په 11 په کوټه کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي غونډې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او کورنرنی یو ځل بیا د احتساب عدالت ته وړاندې شول، د هغه ګوند مسلم لیگ نون چارواکي د درغلو تورونه بې ځایه بولي او وایي پر دوی روانې مقدمې د یو پراخه سازش برخه ده. احتساب یا نیب عدالت د مارچ تر 14 پورې پر نواز شریف کورنۍ د درغلو مقدمې پوره کول مهلت درلود، خو سپریم کورټ دا موده 2 نورو میاشتو ته اوږده کړې ده. بشیر کوخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون دایمي مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شول. پر هغوی د مقدمو په لړۍ کې دا ځل د العزیز یا سټیل ملز د جوړولو په وخت په مبینه ډول د نواز شریف کورنۍ د کړو درغلیو کیس اورېدنه وه. د مارچ په 9 د پاکستان سپریم کورټ احتساب عدالت ته حکم کړی و چې په 2 میاشتو کې د شریف کورنۍ د درغلیو کیسونو په اړه مقدمه پوره کړي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران پر دوی لګېدلي تورونه سیاسي سازش بولي. د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دوی د عدالتونو سره همکاري کوي خو پر خلاف یې کیسونه په شواهدو نه دی ولاړ.
ایک روپے ایک دھیلے کی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. دیوی روپی یوی پیسے درغلی تر اوسه نه ثابت سوی. لدو کلون رئیس مقدمی روانی دی. د نیب په عدالتونو کې د ورځې 2 ځلې هم وړاندې سوی یو، خو بیا هم تر اوسه پورې یو ثبوت مخې ته نه دی راغلی. تر کومې پورې چې د عدلیه او مسلم لیگ نون د ناندریو خبره ده، نو باید ووایم چې د پاکستان په آئین کې هر څه معلوم دي، قانوني حدونه واضح دي. زه فکر کوم چې پارلمان، عدلیه او بل هر اداره باید په خپل دایره کې کار وکړي.
یاد دی چې د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اوریدنې په مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نه اهل اعلان ک. پر هغه تور و چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې، خو نوموړی دریز لري چې دا تنخواه اخیستې نه ده، نو ځکه یې نه وه ظاهره کړې. تر دې وروسته نواز شریف او لورې مریم نواز شریف په بیلابیلو جلسو کې پر دوی د پړله پسې کیسونو له وجې پر عدلي سختي نیوکې کړې دي. د فروری په میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف د مسلم لیگ نون له مشرۍ هم لرې کړ او ویل چې یو نه اهل وزیر اعظم نشي کولی د سیاسي ګوند مشر شي، خو مسلم لیگ نون هغه دایمي مشر اعلان کړ او د هغه ورور شهباز شریف د دې ګوند اوسنۍ مشري کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې له پرمختګه مطمئن نه دي. نن سهار د اوریدنې پر مهال چیف جسټس ثاقب نثار ویل چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر ورته یو بل لیک لیږلی چې پکې د هغه د شتمنۍ او آزادولو غوښتنه کړې ده. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې په یو جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی چې د وژلو تور یې پر پولیس افسر راو انوار لګول شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې دی.
د پاکستان ډان او جیو نیوز ویبپاڼو په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې 3 کسیزې جرګهګۍ وکړه. جیو نیوز وایي چې د اوریدنې پر مهال چیف جسټس د سند پولیسو مشر ایډي خواجه څخه وپوښتل چې آیا راو انور د زورورو سیاسي کسانو په پناه کې دی، چې په جواب کې هغه وویل چې د یو زموار پولیس افسر په توګه نس ویلای چې هغه ته سیاسي پناه ورکړل شوې ده. خو جسټس عطا محمد بندیال وویل چې داسې ښکاري چې ټولو تورونو کسانو ته پناه ورکړل شوې ده. ثاقب نثار دا انکشاف هم وکړ چې راوانور ورته یو خط لیږلی چې پکې له عدالت غوښتنه کړې چې د هغه اساسي دي آزاده کړل شي. خو نوموړې زیاته کړه چې پوهېږي نه چې دغه لیک رښتونی دی او که څنګه. د نقی مسعود د کورنۍ وکیل فیصل صدیقی عدالت وویل چې په وژنه کې په تورونو څلورویشت کسانو کې یوازې لس کسان نیول شوي دي. د دې په جواب کې د سند د پولیسو مشر وویل چې تر اوسه دولس تورن کسان نیولي دي. کله چې عدالت د جاسوسي ادارو د مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ایډي خواجه وویل چې آی اس آی او ملټري انټلیجنس دواړه ورسره کومک کوي. د راوانور د ځای ځایګي په اړه د سند د پولیسو مشر وویل چې هغه په سند صوبه کې نه دی او آخري ځل یې د هغه د پنجاب په سرګود ښار کې د موجودګۍ معلومات ترلاسه کړي وو. چیف جسټس وویل چې په مقدمه کې له پرمختګ مطمئنه نه دی او د سند پولیسو مشر ته حکم وکړ چې په راتلونکي اورېدنه کې دی د سی سی ټی وی د هغې ویډیو په اړه جلا معلومات ورکړي چې پکې ښودل شوی وو چې راو انور له هیواده د تښتېدلو هڅه کوي. ثاقب نثار حکم ورکړي چې د ایرپورټ د امنیتي ادارې ای ایس ایف مشر میجر جنرال علي عباس حیدر دی د سی سی ټی وی د ویډیو په اړه د معلومات لپاره په راتلونکي اورېدنه کې حاضر شي. نقی مسعود د وزیرستان یو ځوان وو چې د جنوري په میاشت کې په کراچي کې د پولیسو یوې ډلې د خپل ځایي مشر راوانور په مشرۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور وژلی وو. خو وروسته د پولیسو پلټنیزې ډلې د هغه وژنه جیلي پولیس مقابله وګرځوله او راوانور او د هغه ملګري یې د نقیب مسعود په وژنه تورن کړل. وروسته د راوانور پر ضد مقدمه درج شوه خو هغه لا هم فرار دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په جنوبي وزیرستان کې په 2009 کال کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې ځایي استوګن پر کډه کولو کورونو پرېښودلو ته اړ شول. د دې عملیاتو په دوران کې د خلکو کورونه ړنګ شول چې حکومت یې اوس ته بیا رغولو ژمنه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال د جنوبي وزیرستان له اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سره مرکه کړې او د کورونو د سروې او مرستو په اړه خبرې ورسره کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
پسفلیو وزیرستان کښې د جنګ په وجه چې کوم کورونه ړنګ شوي سرکار د هغوی بیا رغونه دپاره نغد مالي ملاتړ ورکوي. د دغو او د نورو ړنګ کورونو شمیر څومره دی؟ په دغه لټ کښې د سفلي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان وایي
اوس پورې خو چې څومره شمیر شوي دي څومره ټوکن ایشو شوي دي نو تقریبا 46,000-47,000 په منځو مانه کې ټوکن ایشو شوي دي. زموږ کوشش دا دی چې خلق چې کوم موجود دي او د چا چې کور ډیمیج شوی دي هغه چاهي اویا زر وي کو اتیا زر فکر لاړو مونږ دې ته نه ګورو چونکی حکومت دې ته لپاره پیسې ورکوي. مونږ خدا دې چې سپارټ ته تحصیلداران او هغه ټیم چې لاړ شي چې څومره کورونه هغه مونږ ځان سره نوٹ کوو او هغه لپاره به انشاءالله پیسو بندوبست کوو.
ځنه قبایلون دا محسوسوي چې دا څلوېښت زره یا اووه څلوېښت زره کورونه چې کوم شمېر شوي دي دې ته به دا مالي ملاتړ ور ورسېږي او د نور څلورمه مرحله چې اوس لګیا دا بابا غیر دی امداد نه پاتې شي.
دا څه خبر خو نشته اني هوزو 40,000 فیگر سره زکه متفق نه ما دا وخت کې او علاقه بند وا او وس علاقه کولاو شو له وس ارتیمان لاشي نو پته وته لګي چې دا 40,000 کورونه دي کنه 80,000 وس په پاسپورت پته لګي چې څومره کورونه دي تلته
کبایون دا شکایت غا کوي چې د کورونو په داغه شمیر کې به حد درغلې شوې دي او چې د چا حق وا هغه ته حق رسیدل نه دی او د دوی دا حق دا خلکو هغه وړی دی چې هغه د سعودي وزیرستان سره بیخي تعلق هغه نه لري او دوی دغه غوښتنه کوي چې د دې تحقیقات وشي او چې چا ته هغه د امداد رسېدلی دی د هغې د قومي شناختي کارډ چک کړی شي.
دا بالکل هوایي خبره ده، دا ځان خبره ده. په ساوت وزیرستان کې چې کله سروې کیږي نو د هغوی شناختي کارډ نمبر ټول سیزونه هغه په فارم باندې هم راځي په ریکارډ هم راځي. کم کلیم چې موږ لیږو نو څو پورې د هغې ایمایز نه شي جاری ساری
بھی
سروے چسٹاپ شیوا دا منگا زانا نو سٹاپ کرے بلکہ دل تک کم سیل سی پی فارمونی دی آغا ختم شیو منتا بلورز میلاو شیو دی فارمونا دا سر روغا خلق تی پدے کی دا سر ویکی تیارزا خلق تی نمکین دا کم خلق تی لدے کسان دی نور چی سمع کم زی کے سر وی سٹاپ شیوا خلق و تازو دا پیغام زور سوال غارم چی زر تزر کرون تراشی زکر چنگ دا بود رزنا سیل سی پی سر وی دوبارہ سٹارٹ کول غارو
اشفاق احمد خان دا ہاں زیادہ کھڑا چھ دے کورونو دے اندراج پا وقت چاہتا ہاں مشکل ور پیشی جی آغا دے خپلی کلائی شکایت سمدستی مشتر رسوی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د پاکستان پر رویه کې بدلون لیدلی بل خو افغان ولسمشر ویلی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې ته اړ شوي چې خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي خو افغان ولسمشر دام ویلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړي بلخوا د امریکا دفاع وزیر وایي امریکا داسې نښې لیدلی چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره سولی د خبرو امکان او آزمائی په دې اړه نور تفصیل اسرار علم ومنور
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون کابل ته د سفر پر مهال ویل چې هغوی ته د پاکستان لخوا ځینې مثبت اشارې ملاو شوي او پاکستان له افغان پولیس سره پر خپل ځمکه پوځي عملیات ترسره کوي بلخوا افغان ولسمشر اهم وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی اشرف غني پرون په ارګ کې د امریکا له دفاع وزیر سره په غونډه کې ویل چې دغه ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې ته اړ شوي چې د خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي همدار څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود اهم کوي
جو امریکا کا بیان آیا ہے وہ بڑا مثبت اور صحیح ہے
د امریکا د دفاع وزیر چې کوم بیان راغلی نو هغه ډیر مثبت او سم دی او دا د دې عکاسي کوي لکه څنګه چې پاکستان ویلي و چې هغوی به هغه ټول اقدامات وکړي چې له مخې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال نشي ځکه چې د افغانستان د خرابو حالاتو منفي اثرات به په نړۍ کې تر ټولو زیات پر پاکستان پرېوزي
خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی
جنگ روان دے خلق تباہ کی خلق بری خلق اور اڑا دی جنگ پور کی اڑا دی خبریں خبریں تھوڑی بےمانی دی تو گراؤنڈ پر سے
دا پر سال کې دا چې د امریکا ولسمشر پروسه کال د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویل چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري کوم چې به نور برداشت نه کړل شي د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره تر غونډې مخکې هغو خبریالانو ته چې کابل ته له ده سره په دې سفر کې ملګري وو ویلي وو چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي خو ده په وینا هغه به د جګړې له ډګر نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې به وي میټز دغه راز وویل امریکا داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایی
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې خدا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان سولې ته آمده دي د اوس لپاره یو سل توقع څخه لري مسله ده خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده
بلخو د سیمه ایزو چارو پوه سم یوسف زی وایي ښکاري نه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې غټ رول ولوبوي
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي پاکستان کې ژوند کوي آیا واقعا پاکستان د دې سوال لري چې دا ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري زما په خیال د طالبان نه چې پاکستان څومره حکومت غوښتنې دي هغه د پاکستان وس او توان نه پورته خبره دي اوس د طالبانو جبهه او مقاومت ډېر وسیع او عریض ده ریکوټ د شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم ملا ابراهیم اخوند والی او ملا ګل آغا خان چې په کوټه کې واضح اوسېدل د درې دوی کلونو نه وروسته چې ملا منصور وجل شوی دی، دوی پاکستان ته حتی یوې ورځې لپاره هم نه دي راغلي.
دا په داسې حال کې دا چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړي. یاد وي چې په فروری میاشت کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې له پاکستان سره به د حکومتونو په کچ خبرې پیلوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال مشالې ډو ته وویل چې له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان ته به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا به د دې په رڼا کې یو میکانیزم جوړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ایرنا خبری ایجنس وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل پرونی ټویټر پیغام کې ویلي چې پاکستان ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور وو. بلخو د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون چینل سره په خبرو کې نوموړي وویل چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلاف د ایران ځمکه وکاروي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
جواد ظریف په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې هیواد یې تل ګاونډیو هیوادونو ته لومړیتوب ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د مردان د عبدالول خان پوهنتون ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې د پاکستان لپاره دا ډیر ښه موقع ده چې له ګاونډي هیواد ایران سره اړیکې سمې کړي.
ټول چې کوم د عمومي ملکونو دي هغوی سره د بحث چین نه علاوه زموږ تعلقات چې کوم دي خرابېدو طرفته روان دي، خوږېدو ته نه دي. نو دا سفر ډېر مهم دی. دا کمیونیکیشن یو سیس دی، موږ وایو چې یو بل سره خبرې کړي کېږي په هغې سره چې دا مسټرسټ چې کوم دی لرې شي. خو کریډیبل یا موږ وایو چې داسې ښکاره قدمونه به دواړو ملکونو کې کوي، نو بهنه بعد به موږ ته پته لګي چې دا تعلقات ښه طرف ته روان دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون دا هم وویل چې تېره شپه د پاکستان لمځکې دوه ځانمرګ بریدګرو ایران ته د ننوتو هڅه کوله چې د پاکستان په مرسته ناکامه کړل شوه. یاد دی وی چې جیش العدل نومي ډلې په ایران کې د یو شمېر حملو ذمواري په غاړه اخیستې ده. تېر کال د وسلوالو په حمله کې د ایران لس سرحدي محافظان ووژل شول او یو ایرانی عسکر یې له ځان سره وتښتاوه. جواد ظریف وویل تښتول شوی ایرانی عسکر تر اوسه نه دی راخلاصوي او ایران هیله لري چې پاکستان به د هغه په لټون کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف غوښتل چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ جوړجاړی وکړي. د دغه خبره تهران په دې لړ کې د نواز شریف هرکلی وکړ، خو له بده مرغه سعودي ورته مثبت ځواب ورنه کړ. جواد ظریف وویل چې ایران د چین پاکستان اقتصادي راهداري هرکلی کوي او د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د چین شاملولو ته هم چمتو دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له ایران سره د جوهري تړون په معاملې کې د امریکا ولسمشر یو شمیر لوړپوړي چارواکي د اختلاف ښکار دي. په داسې حال کې چې ډونلډ ټرمپ دا تړون ماتول یا بدلول غواړي، ځینې نور امریکایي چارواکي بیا غني چې له دې تړون سره تړلې پاتې کېدل د امریکې په ګټه دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې لنډیز یې لنجیب عامر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ریکس ټیلرسن له وظیفې څخه د لرې کېدو څو ساعته وروسته د امریکې یو لوړ رتبه پوځي کمانډر د ایران سره د نړیوالو قوتونو د جوهري تړون په معامله کې د پینټاګون د ملاتړ یادونه وکړه. ریکس ټیلرسن د امریکا په انتظامیه کې یو له هغو کسانو څخه و چې د یاد تړون ملاتړ یې کاوه. د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزي قوماندې مشر جوزف ووټل د سې شنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل هغه د دفاع وزیر جیمز میتس او د ګډو ځواکونو د مشر جو ډنفرډ د نظر په شریکولو سره وایي چې د ایران سره دغه جوهري تړون لا هم د امریکې لپاره ګټور دی. نوموړي زیاته کړه که دا جوهري تړون نه وي نو بیا به په کار وي چې د ایران د ایټمي پروګرام سره د معاملې لپاره کومه بله لاره ولټول شي. جوزف ووټل زیاته کړه دمګړې ته هغه غني چې همدا تړون د امریکې په ګټه دی او ورسره تړلې پاتې کېدل په کار دي. د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزی قوماندې مشر جوزف ووټل دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د ایران سره په 2015 کال کې شوی تړون ویرونکی وباله. نوموړي وویل په همدې معامله یې د ریکس ټیلرسن سره اختلاف درلود نو ځکه یې هغه له دندې لرې کړ.
موږ اصلا ښه روان وو، ډېر ښه، خو په ځینو مسایلو کې مو اختلاف لاره. تاسو د ایران سره اټومي تړون ته وګورئ، زما په خیال دا ویرون کړي زما په خیال هغه له دې تړون سره مشکل نه لاره ما غوښتل چې دا تړون مات کړم او یا پکې بدلون راولم او هغه په دې لاره کې تر یوه بریده بدل نظر لاره نو اصلا موږ دواړه په یوه دریځ نه
ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د سی آی ای مشر مایک پیمپو به د ټیلرسن پر ځای د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وي دی وایي داسې ګڼي چې له هغه سره هم نظره ده څلور پنځوس کلن مایک پیمپو د ایران سره پر شوي جوهري تړون سختینی وکیل لري ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې اختار ورکړو چې که د مې تر دولسمې د ایران سره په شوي جوهري تړون کې د پام وړ بدلونونه رانه وستل شول نو امریکا به له دې تړونه ووځي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لن خبرونه له اسرار العالم مومنده
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشالې ډوته وویل نن به په ټوله صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي د پاکستان چیف جسټیس وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وجنه تورن راو انوار وایي چې د بینک اکاونټونه دې خلاص کړل شي نن په سپریم کورټ کې د نقیب مسجد کیس اورېدنې پر وخت چیف جسټیس ثاقب نثار وویل چې راو انوار دغه غوښتنه په یو خط کې کړې خو د په خبره معلومه نه ده چې دا خط اصلي دی او که نه تجربې وزیرستان ځوان نقیب مسجد د جنوري په 10مه له ترګرو سره د تړاو درلودو په توره د ملیر پولیسو پخواني چارواکي راو انوار اوجلو خو وروسته تحقیقاتی کمیټه ویل چې نقیب بې ګناه وو په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو له کتلو انکار کړی دی دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یې پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې نوموړي ویلي چې په دې کې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر پاڼه کړې او د امریکا یو لوړپوړی پوځي چارواکي د پینټاګان لخوا د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړونو ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دا څو ساعته وروسته له هغو ده چې د امریکا په انتظامه کې د دې تړون تر ټولو زیات دفاع کوونکی ریکس ټیلرسن د منصرو د وزیر له څوکۍ لرې کړل شوی
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ د دې پروګرام پس تاسو لپاره یو بل هفتوار پروګرام پر غنې هم لرو د نړۍ رنگونه پروګرام تاسو لپاره ګلیاز جوړل
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بار خوندور معلومات راغون کړي دي د لومړي تاسو خبروم چې یو ساينسي رپورت کې ویل شوی په 1900 سال بختم کال کې په پیسیفیک جزیره کې موندل شوی اډو کې په ممکنه توګه د وتلې پایلټي ایمیلیا ایرهارت دی ایرهارت په 1908 کال کې بحر الکاهل بره پرواز وروسته ورخه شوی و د نوموړي د غایبېدو په اړه مختلفې نظریې هم مخې ته راغلې وي خو د فورنس انتروپولوژي ژورنال کې خوشوي د کی کې دا داوا شوی چې په جزیره کې موندل شوی اډوکی د ایمیلیا ایرهارت دی په تکی کې دا داوا شوی دا چې اډوکو نمونو تر 90% پورې دا خبره ثابتوي چې دا اډوکی د ایمیلیا ایرهارت دی په نوې دکی کې پروفیسر ریچارډ د 1901 ویختم کال کې د هغه تحقیق هم چیلنج کړی دی چې پکې ویل شوی و له هوای 2500 نه زیات کیلومتر لري پیسیفیک کې د نوکورا جزیره کې موندل شوی اډوکی د سړی نه بلکې د یو خزینه دی دا چې ویل کیږي ایمیلیا خپل جهاز او نیویګیټر سره د پرواز پر مهال غایب شوی و ایمیلیا په جهاز کې د ټولې نړۍ د چکر وهلو کوشش کاو په هغه جزیره کې یوې ډلې 43 اډوکي موندلي وو او لومړنۍ تحقیق ویل شوی و چې دا اډوکي د سړی دي دا موندل شو اډوکو جاج د جدید کمپیوټر پروګرام په مرسته شوی دی ایمیلیا ایرهارت په نړۍ کې لومړنۍ خزینه پایلټ و چې بحر اوقیانوس پرواز یې کړی و
د هند ودانو کارپوها بال کرشنا دوشی ته په نړۍ کې د ودانیو په اړه تر ټولو غوره انعام ورکړل شوی دی. دا اعزاز په کم لګښت د کورونو ډیزاین ورکولو په لړ کې ورکول کیږي. دا په نړۍ کې د ودانیو په اړه تر ټولو لوی ایوارډ دی او دوشی لومړی هندي وګړی دی چې دا ایوارډ یې ترلاسه کړی دی. دوشی په ممبئی کې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړې وې او په 1950 کې پیرس ته لاړو. په هغه وخت کې یې د ودانو جوړولو په یوه کمپنۍ کې هم کار شروع کړی و. د ایوارډ ورکوونکي جیوری ویلي دي چې دوشی همیش داسې ودانۍ ډیزاین کړي چې سنجیده وي، نمایشي نه وي او نه هم نقل کړل شوی وي. د دوی په خبره ایوارډ ورکولو لړکې ښه تعمیراتي ماحول، ځای، تکنیک، فن او نور اړخونه په پام کې نیول کیږي. دوشی د جیوری مننه کړې او ویلي دي چې د دوی کار، ژوند او فلسفه ډیره پراخه ده او هر وخت د ودانو جوړولو په اړه نوي سوچ سره کار کوي. دوشی د هند په اندور کې په 6500 نه کم لاګښت کورونه جوړ کړي دي چې پکې تر 80000 نه زیات کسان اوسیږي. په نړۍ کې د هوایي جهازونو کمپنۍ ورځ تر بلې کوشش کوي چې کم نه کم وخت کې زیات واټن ووهي. دا وخت له بیجنګ نه نوی ډیلی پورې ټوله فاصله 8 ساعته ده، خو چین په یو داسې پروژې کار کوي چې دا فاصله راکمه کړي. چین یو داسې هایپرسونیک جاز ډیزاین کړی دی چې یو ډیر لوی ګام دی. د دې جاز په تون رفتار کې شک نشته او داسې ممکنه ده چې د بیجنګ او نوی ډیلی ترمنځ فاصله به 30 ساعته پورې راټیټه شي. د هایپرسونیک پروازونو په اړه تحقیق نوی نه دی، خو د دې تر شا فوجي ضرورتونه هم موجود دي. د دې مخکې فرانس او برتانیا په ګډه سوپرسونیک جهاز کنکارد په 2003 کال کې اخیر پرواز کړی و. د دې وروسته په تجارتي توګه هیڅ متبادل مخکې ته نه دی راغلی. دا وخت چین کوشش کوي چې داسې قسمه هایپرسونیک جهاز جوړ کړي او د چین اکاډمي آف ساینسز یوه ډله په دې کار هم کوي. دغه ډله دوه چیلنجونو سره مخامخ ده. لومړی دا چې د جهاز ایرو ډاینامکس او دویم د انجن ده. د ایرلند یوې کمپنۍ داسې کشتۍ جوړه کړې ده چې په مشکل سمندري حالاتو کې هم چلیدلی شي او خلک ژغورلی شي. د تندر چایلډ نومې دا کشتۍ د ایرلند یوه کمپنۍ سیف هیون میرین جوړه کړې ده. دا کشتۍ په سمندرو کې طوفانونو او مشکل حالاتو کې د خلکو لټون او مرسته هم کولی شي. په دې کشتۍ کې تر 300 پورې کسان راتللی شي. د دې کشتۍ تر ټولو خاص خبره دا ده چې دا نه ډوبېږي او که چېرې واوړي نو په خپله نیغه شي. د سیف هیون میرین یو چارواکی وایي چې په دې کشتۍ کې درې عوامل شامل کړل شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د نړیوال باکس آفیس نه مخکې تاسو ته د آسکر دستوري حال درکو. د مارچ په 14 د فلمی نړۍ تر ټولو غوره ایوارډ آسکر دستوره وشوه. د 2018 کال تر ټولو غوره فلم د شیپ آف واټر ته ورکړل شوی دی. د فلم درې نور ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي. د ښه اداکاري ایوارډ فرانسیس میکډورمنډ ته د فلم 3 بل بورډز آؤٹ سائیڈ ایبنگ میزوری پاڑا ورکړل شوی دی. د غوره اداکار ایوارډ ګیری اولمن ګټلی دی چې په فلم ډارکیسټ آور کې تر ټولو ښه اداکاری کړې وه. او اوس د فلمی نړۍ باکس آفیس راپور درکو. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. دا د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم بلیک پینتر په ټوله نړۍ کې $1 ارب کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم ریډ سپیرو دی چې د $50 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم ډیت ویش دی چې د $10 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په دې په باکس آفیس کې فلم پری په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې د 20 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې فلم سونو کی تیتو کی سویټی په دویم نمبر دی چې 3.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم ویلکم ټو د نیویارک دی. د هالیوډ سینما وتلي اداکار ټام کروز نوې فلم مشن امپاسیبل فال اوټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د مشن امپاسیبل سیریز شپږم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 1996 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و. د دې سیریز فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي. د مشن امپاسیبل په پخواني 5 فلمونو ټول لګښت $6.5 میلیون راغلی و، خو په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ $2.5 ارب نه زیات کاروبار کړی دی. د مشن امپاسیبل نوې فلم کې مشهور اداکارانو هم کار کړی دی. په نوې فلم کې ښودل شوی چې د ټام کروز په مشرۍ کې ډله د ناکامه مشن له وجې کوشش کوي چې د هغه عناصرو مخه ونیسي چې تباهي خورول غواړي. فلم مشن امپاسیبل فال اوټ به د جولای په 20 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Is coming, and the blood will be on your hands. The fallout of all your good intentions.
You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk.
This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation.
His team would be dead.
Yes, they would. That's the job.
You don't understand what you're involved in.
You need to walk away.
Please don't make me go through you.
How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough?
د امریکا، برتانیا او سویډن په شریکه مشهور فلم مامامیا سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. د مامامیا لومړی فلم په 2008 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 600 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی و. د لومړي فلم بجټ یوازې 250 میلیون ډالر و. د دې سیریز نوی فلم نوم مامامیا هیر وی ګو اګین دی. په دې فلم کې مشهورو اداکارانو امنډا سیفراید، جولیا والټرز، فایرس براسنن، کولن فورد او اینډي گارسیا شیر او امرلی سټریپ کار کړی دی. دا فلم به د جولای په شلمه نمائش تا پارو گانی کیجی.
I have a dream, a song to sing.
I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself.
Your mother is the bravest person we ever met.
Look at my baby.
Let me tell you how she did it, all on her own.
Life is short. The world is wide. I want to make some memories.
This dress might look very pretty on.
You really don't know me at all, do you? I think we should stay here together.
Oh, I wish I could stay here too.
د هندي سینما نوی فلم سوبیدار جوګیندر سنگھ دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د 1928 کال کې د هند او چین ترمنځ جنگ کې د سیکانو رول ښودل شوی دی. په هغه وخت کې سیکان فوجیانو د چین پر ضد جنگ کې برخه اخیستې وه. په دې فلم کې ښودل شوی چې په زرګونو چینایي ځواکونه په 1928 کال کې په هند کې داخل شي او سیک فوجیان د دوی پر ضد جنګیږي. فلم سوبیدار جوګیندر سنگھ به د اپریل په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
Send all forces in Burma. The Japanese are unstoppable.
Sir, you can take the whole process in Jagender Singh. He'll come back to the whole work.
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ।
ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਆਤੇ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ।
ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ।
هندی او تامل سینما مشهور اداکار رجنی کانت نوی فلم کالا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار نانا پاټیکر او هما قریشی هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. فلم کالا به د اپریل په 20مه نمایش ته وړاندې کیږي.
کالا کیسا نام ہے رے؟
کالا مطلب کال، کال ہر کال جنگ میں لڑ کر بچاتا ہے۔
I want to make this country clean and pure.
Kala, mehnat ka rang,
मेरे चौल में आकर देख, गंदगी भी रंगीन दिखाई देगी।
क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगे का बेटा अकेला खड़ा है। अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आओ।
जीत ले हफ्ते तेरी है धरती सर, जरूरतें कई है तो बदलाव बुलाना। तू तो साल से सह रहा, अब उठेंगे हम एकता के बल पे सख्त बनते जाएंगे।
इस करिकालन की पूरी भाईगिरी अभी तुमने देखी नहीं है, अब देखोगे।
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونی کی معلومات واوریدل وس پل قربا گل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري پلوی الله مسپارم
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام پرګنې دا سل په پرګنې خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې اقلیتونه د پاکستان د عامو انتخاباتو د طریقې کار نه مطمئنه دي او کنه او د اقلیتونو د آبادی په مناسبت سره په حکومت کې د هغوی نمائندګي برابر ده او که څنګه خبرونه هر اونۍ انیسا اجمل جوړوي پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه اوریدونکو په پاکستان کې میشت ځینې اقلیتونه وایي چې دوی په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د کوټې نظام نه خوشاله نه دي او باید په ټول ټاکنو کې د سلیکشن پر ځای د دوی الیکشن وشي یعنی د اسمبلی د څوکۍ لپاره دی د دوی نه تن نه ټاکل کیږي بلکې انتخابات دی وکړل شي ځینې اقلیتونه بیا دا هم وایي چې دوی ته د په ټوله صوبه کې د یوې حلقې ورکولو پر ځای مختلفې ډیویژنې د حلقو په صورت کې ورکړل شي چې دا شان دوی په اسانۍ سره خپل انتخاباتي کمپاین کولی شي اقلیتونه زیاتوي له وخت تېرېدو سره د دوی په آبادۍ کې اضافه شوې ده خو په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د دوی نمائندګي ډېره کمه ده او باید دا زیاته کړل شي د خیبر پختونخوا په سواد کې د اقلیتونو د حقونو مبارز منګنیش کومار وایي دوی د پاکستان د انتخاباتو طریقې کار نه خوشاله نه دي
ولی چې تاسو ګورئ نو سلیکشن او الیکشن دا یو دوه جدا جدا شیزونه دي دیو چې دی وس حکومت په لاز او روس کې چې زمونږ سلیکشن کیږي چاہے فائدہ صرف اور صرف ممبر تزی اور کم چ عوام دی زموں گا اگر داغے ممبر پسے پتلو کے پملاوے دو کے ډیر تکالیف فیس کئ یو سړی په ووټ باندې راځي نو هغه چې دی نو هغه باندې تاسو سوچ کی چې یار سباله بیا دغه دروازې ته مو ووټ بغوارم ایک شو ایو سړی چې دا سلیکشن کې هغه خپل پیسې ورکي پارٹی له او پارٹی چې دا هغه ټیکټ لیا لو نه یا دوی منه یا درې منه نمبر ورکي او هغه چې خپل په تھرو باندې هغه کیږي سلیکشن یې کیږي نو هغه بیا دغه عوامو دغه څنګه خو چې یار زما خواسم پاسوی بدل ده زما لار خو بدل ده پدی کی دا سلیکشن پر ځای باندې الیکشن پکار دے او باقاعدہ چې پدی کی زمون کم ووٹ کاسٹنگ دے هغه چې باقاعدہ پکار دار چې اکست ډایریکټ هغه ته افیکټ رسي چې ډیر ډیر سره وسی کی دي سره چې زمونږ چې کم کم خبرې دي یا ترې دي ممبران چې دے پارلیمنت ته ځینو هغه خامخا بیا منی یا هغه ته ودی باندې احساس چې او سوال بیا ځدې دروازې ته ځم
د رستیو کې د پاکستان حکومت د هیواد د 2018 کال سرشمیرنه اعلان کړه چې پکې د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 202 کروڑ یاده شوې ده که څه هم د پاکستان په شماریاتو اداره کې او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د سرشمیرنې د طریقې کار له وجې لا تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده څرګنده کړې خو اقلیتونه وایي چې د دوی په آبادۍ کې هم د نورو په څیر زیاتوالی راغلی دی په پیښور کې د سیکانو د حقونو لپاره کارکوونکي رادیش سنگټونی بیا وایي حکومت ته یې په اسمبلیانو کې د اقلیتونو د سیټونو زیاتولو غوښتنې لیږلې دي او هیله ده چې ژر به پرې عمل وشي
یو طرف ته حکومت بیا دې موږ پاټا کې پی سره چې موږ مرچ کو نو التم موږ ماینورټی کمیونټی شتا او دلتم چې کوم ماینورټی کمیونټی دی افټر دا اوس 2017 سنسس کنه نو دې سنسس کې زموږ آبادی مزه شو نو حکومت اوس دا وی چې موږ دې لپاره سلور شټونه کې پی لپاره کو لګیو یو سیټ اضافي کو لګیو بل طرف تھا بلوچستان سے آگے التا یو سیٹ جاتا پنجاب کے سکم التا دس ایم پی اے گانو سیٹوں نو التا پندرہ شو سکم سندھ نو سندھ کے دس ایم پی اے گانو سیٹوں اغم پندرہ شو نو منگا ہم حکومت درخواست کرے سے زمونگا کے پی کے کم از کم چھ سیٹوں کہیں چکم وقت کے فاٹا مرشی نو دو سیٹوں آگا دا فاٹا سیٹوں ہم دے کے شامل سی نو دا ٹوٹل اٹھ سیٹوں مرشی دے سر چکم دے نو کرسچن کمیونٹی چکم دا گئی ایم پی اے گان بھائی نو اگی ایم پی اے گانو اگا بشی سلور ایم پی اے گان راشی او کا جیسے یو ہندو ایم پی اے راشی ہو یو سکھ ایم پی اے براشی دا ڈریوانو کمیونٹی چکم دے نو اگا ایم پی اے گان ہومنگا دا گور لگے حکومت سمگا سلور سیٹوں مانے اگا بل پیش کولو کو اگا قومی اسمبلی کے ہنگاموں سے اگا بل پاس ہو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتون لپاره لسو کې بیا لیکل شوې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې 300 کې مختص شوې دي، خو د اقلیتي وزیر سورن سنگ د بشین رستو دا مهال په دې اسمبلی کې د اقلیتونو په مختص کې دوه غړي دي. د بلوچستان په اسمبلی کې بیا د اقلیتونو لپاره 3 سیټونه بیل شوې دي. اقلیتونو وای د سندھ او پنجاب په اسمبلیانو کې د اقلیتونو عبادې په مناسبت سره سیټونه کافی دي، خو باید په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو نمائندګي زیاته کړل شي. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا وایي په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره ټوله صوبه د یوې حلقې په توګه ورکړل شوې ده، چې پکې د اقلیتي نمائندګانو لپاره انتخاباتي مهمونه کول ګران شي.
پورا صوبہ یو حلقہ دا 25 دی زنگا حلقہ ما دا سوچتے چپا یو عام ورکر یا یو عام کس چدے نو اگر دا 25 نشی کہتے ملے اصل کم ووٹر چدی زنگ کمنان مسلم ووٹر چدی آگے کے مختلف دا دی قبیلی دی آگے دا دا یو عام کستا پر دا دا ناممکن دا دا سوچ مشکل دے چرا پورا صوبہ یو سڑے کمپین ہوگی مناٹی سر دونوں وسائل نہیں کہ اگر پورا صوبہ ولٹے ہو یو کس دغو کی مختلف ڈویژن یو کی اور مختلف دغے کے ملے دا تقسیم کے درے دغے کی تقسیم کے ہوگئے کہ اردو شی نو بہتر بدئی کہ زمین محدود بشی دا کم اور دا دغا چلے تناسب چلے اب محدود چھو آگے سب ربا لگ رہے پاسان دغا الیکشن ہو پا پرس کو دا زنگ دا کم رونا چوئی چیرا الیکشن جو چھو عام الیکشن دو آگا الیکشن ما تا ناممکن اخری
منگنیش کمار وای د پاکستان سیاسی گوندونه د مسلمانانو په نسبت غیر مسلمو ته زیات ټیکټ نه ورکوي او نه هم د دوی د نمائندګۍ زیاتولو لپاره هڅه کوي.
سیاسی گوندونه غیر نورو خبر نه دي اوسګر نو ماینر ډیسایډ هو ته په ډېر کم خبرې اترې شوې دي. اوبایدې سیوا کې دې سره داغه زموږ یا دغه سیوا کې دل سیټونه سیوا کې دل سیٹوں ہوں ماغ بھی تس اگر حکومت دغه دا دے چی فار ایگزامپل یو یا ایم پی اے شپ تا پارا یا ایم این اے شپ تا پارا کہ یو پارٹی چی دا اگر یو 30 سیٹوں والی نو اگر یو مائنارٹی یا وومین یا دا کوٹی چی دی کم کوٹی چی دی نو اگر سلیکشن کی گی نو اگر سیوا شی او کم شی اگر نہ سب ایکدم نشتول چی اگر ڈائریکٹ دا پارٹی سے ریلیٹڈ خبر دی بس فار ایگزامپل دا خبر دسی شی چی یار نا الیکشن بند شی اب بیا سیٹ سیوا کی بیا دے سر فائدہ رسی نہ دا کوٹی سسٹم دا سرا ختم دا کوٹی سسٹم ہو لے گور دا دا نہ میڈیکل کالج کے داخلہ دا نہ پبلدی کی نوکری دا دا جی دے دا براہ راست یو ممبر سلیکٹ کول لی چاغ مسائل حل رو باسی چې کله هغه په الیکشن باندې نه کیږي او په سلیکشن باندې کیږي تاسو ماته دا وایي چې یو سړی ووٹ ووٹ نہ واڑی ہے اگر تو پتہ دری سڑی ووٹ کا مال رکھو کرا نکو مت سے مسئلہ نشتا ایک سو نغمال مسائل حل سو بسی اگر تو پتہ دے یار دخو خپل پیسے لگو مخفل زن دخل کو سر خپل پی آر سیوا کو ما نو پاگے باندھ کار کیجیے جی. دخل کو کرو کم نغمات صفائی نہ رسائی
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو وزیر ډاکټر سورن سنگ د 2018 کال په اپریل میاشت کې وشل شو. د نوموړي تر وژنې وروسته دغه څوکۍ خالی پرته ده، خو د هغې پر ځای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اقلیتونو لپاره یو سلاکار ټاکلې ده. منگنیش کمار وایي د یو مشیر پر ځای د اقلیتي وزیر وټاکل شي چې دا شان د اقلیتونو مسئلې په سمه توګه وزر هواریدای شي.
مطلب پاورفل کس ویلے شو اگر دغه ویلے شو چې یار دغه مشیر سره چې دین هغه اتھارټیز نشته چې کوم یو ایم پی ای یا ایم این ای سره کوم چې هغه خپل ماینارټی دغه د پاره کولای شي مشیر نشي کولای هغه صرف مشوره ورکولای شي فنډ لوکیشن هغه نشي کولای نورې خبرې هغه نشي کولای نو مطلب دا دی د دې هم صدقه کول غواړي دا د سینې چې مونږ دغه شند پاتې کوچیا نه بس ټیک ته مشیر شته نو هغه د پاره ایم پی ایم نه نشته دا تاسو وسوم لګیاي دا غزې چې د خالی ساتي د دې خو حل رئیسل پکار دی کنه چې مونږ د کوم ماینارټی مسلې ځای خل شي
امرجیت ملوترا وای دا اقلیتونو نمائندگانو ته دی پکامی او صوبائی سمیانو کی دستی میں په مناسبت سره نمائندگی ورکړل شي
دا ستدا لکه چې کوم صحیح مردو مشماری شي نو بیا خو لکه څنګه چې جرنل نشي سپڅلي واکې دا چې سره به زمون کم مینارټیز سیټ سیدا بم اتوماتیکلی شي واکېږي زمون چې دی صوبائی چټونه پوره صوبه القی او سره سره قومي چې دی اگر پورا پاکستان جنگل کئی دا لگا ناممکن ہے جی لگتا ہے سو کو سو چونکہ جو سواستر ہے بزی کرا چاہیے کہ ووٹ اگر تو ملا اسے دا مشکل ہے دا وجہ سے دا سسٹم صحیح نہ دے قومی سیٹوں نے جی اگر بھی ملے تقسیم کرے شی پورا آبادی سارا تناسب سارا پنجاب کے زمین ہندو سکھ برادری سے دیر میں دودھ دا بہت بالتے کہ بالکل بھی نمائندگی نہیں ملے گی ہوتا تو فرض کا تھا آبادی پر ایشو سارا دا کوم چې ټولنیزه تقسیم کړی شي قومي چې دی هغه د صوبو په حساب تقسیم شي او د صوبای چې دی هغه د ډیویژن وایز تقسیم کړی شي نو دا به لږ اسانتیا جوړ شي کوم
او ریدونکو په پاکستان کې راتلونکي کال عام انتخابات کیږي د دې انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې دي دا چې سیاسي ګوندونه د اقلیتونو د نمائندګۍ زیاتولو لپاره سهاسه کوي هم او کنه د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وایي دوی په خپل انتخاباتي منشور کې د اقلیتونو د څوکو زیاتولو خبره شامله کړې ده
سیاسی پارٹی پخپل چې کوم دې نمائندګي د چازیاتوري نشي سیاسی پارٹی سره خواهش لرلی شي مونږ دې د لمته انتخابي منشور کې دا ویلي چې دا څنګه زیات کړی شي
اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ راته ویلي وو چې اقلیتونو ته د آبادې په مناسبت سره نمائندګي ورکړل شي د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخندزاده چټان وایي چې ګوند یې د اقلیتونو په ګډون د ټولو هغو خلکو لپاره غږ پورته کوي چې د نسلي توپیر ښکار دي او د پاکستان حکومت ورته پاملرنه نه کوي د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا وایي چې ردوی په ګوند کې د اقلیتونو لپاره بیل څنګه جوړه شوې ده
اولانه خبر خدا را چې مونږ په جماعت اسلامي کې اقلیتونو ځان له وینګ جوړ کړل هغه وینګ کې اقلیتونو سره له تعلق لرونکي مشران دا وي قیادت کوي
اوریدونکو دا به د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړي تر راتلونکي خبرونې پورې در نازه نیسا جمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خوخ یوان اخمائے زمین تارانے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ستنشت دای مکتبو لکه وستی وی زکاڑای هم دیزدان وی خو عدبو هر سهر مورکی لوائی خون زی کلا جوڑی گی حل کانچی زی خون زی لاز رنی ها غزی لکی گی کتاب آخلی شیر آوالا موردی بیر تکی سارا پی جڑا او پوسن گوشی زنوزو آشی بی اختیارا زنو غیش یو نیزه تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو